سلامونه د افغانستان په وخت نه بجې شوې زه اوس احمد زم تاسو ازادي راډیو ته غواګی است تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تاسو وړاندې کوم خبرونه ملګر ملتونو وای افغانستان ته د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ پر سفر بندیز بد دی واد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخونه نیسي د ملګر ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوچارک پرون پنځشنبه نا وخت به و خبري غونډه کې ویل چې د ملګر ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې له سرمشي څخه جلا پخپل وکټوګه کار کوي د نړیوال لوټونو د څار ایوا دروای چې د سنگاپور ایرلاینز پرزنت بریټیش ایرلاینز او لوفتانزا او شرکتونه د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنی زده کړی دي د 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وکمنې دروسته چې د کابل په وایډګر کې د ځغاستلې کې په ګډون د لوټونو د کیناستو او پورته کېدو د تنظیم د سکاوي خرابې شوې وي د نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان له ترانزیت خلاص اخیسته وو د ریټرز راپور لمخې کې دغه خدمات روس په بشپړه توګه بیرته ندی پیل شوی خوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د وی قلمرو په توګه خوندې بولی د پاکستان په پنجاب ایالت کې ولس پولیس وژل شوی او لاس ټپین شوی دی د پنجاب پولیس تیر شپه په خبر پانه کې ویلي چې د پیخه پرون پنځشنبه هغه مهال شوی چې د پولیسو دوه موټر د اونیزې دند د پښپړولو وروسته بیرته راستنېدل چې یو موټر په لار کې خراب شو چې وروسته غلور باندې د راکټونو حمله وکړه د خبر پانه لبخې په دوړ موټرو کې تر شل زیات پولیس سپاره وو د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف د غبریت خندل او د غلو پر وړاندې د سمدسي او غیزمن اقدامات امر کړی دی ول شو چې د غبریت کې د کشي سیمې په نوم غلو کړی دی د سند او پنجاب یلت پر پوله سلګونه کیلومتر مربع سیمه له خبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي پر لوري د بيدون کې پاسین دوړو غاړو ته پراته ده د کچې غلا استلاد د هغه ډاکوګانو وسلوالو لپاره کارول کی چې د سینو پنجاب پر سرحدي سیمه کې فعالیت کوي د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د سوار لز غړیو د نیول کېدو خبر ورکوي د ایران د نیمه رسمي خبري ایجنس اسنا د وزارت له خوانن جمعه د خبري خبر پڼې لمخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د وزارت د اجنټانو له خوانې ول شوې دي خو دا نه دی ول شوې چې دغه نیونه کله تر سره شي دي خو ول شوې چې د سوار لز کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتی بو وخت له تروریستي عملیات سره ورسوي و مشکوک کسان په جنوبي فارس ولایت کې نیول شوی او نور په شمالي تهران البرز او جنوبي خوزستان ولایتونو کې نیول شوی دي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعال ده په 13 جنوري میاش کې د ایران په جنوب کې دیو خنړی بریټ مسولیت اخیستی و چې 15 نوي کسان پکې ووشل شو او ورسته خبرم دا چې د صدر اعظم نریندر مودی نن په کیف کې د اوکران له صدر اعظم ولادیمیر زلنسکی سره ولیدل خغلی مودی د اوکران د جګړې پر سولیس حال ټینګار وکړ د صدر اعظم په ریلګاډي کې له پولن څخه اوکران ته ولاړ د خغلی زلنسکی سره تر لیدو وروسته په ایکسپانا کې ولیکل چې دای له لمړی ورځې د اوکران د جګړې په اړه به طرف نه وو د یو خوا نیولې و د سولیار مودی د دې جګړې په اړه چې د هند دوه سیبات روسي له لوري پل شوې ده د سولیس حال د کومې لارې چاره وړاندیز ونکړ تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ نن ورځ په مطالبه کې د امریکا د پوزرات د دایښ پرځد جګړه کې طالبان د خپل مکرانو په توګه نمنې وړاندې پر دې به تفصیل وکړو
تقریبا 40 ډالر په مصرف تازي عملاً کار روان دي تقریبا 50 سلنه کار تمام شوی دی
د افغانستان په ختیځ کې سیلابونو په سلګونه کورنۍ زیرمنې کړې دي نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغاړی جوړیږي
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي د غذایي سیستم نه بحث کوي
او د دې خبرونه لوی برخه ازادي رادیو د مجلې ته ځانګړې شوې ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا د فوزارات د دایش پر ضد جګړه کې طالبان د خپل همکارانو په توګه نه مني نه غړي. دغه وزارت وایي طالبان د دایش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. پورته وخت کې یو شمیر پوځي او سیاسي کارپون وایي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوه د وکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو لمله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالي سبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اگست 28مه نوښته یو خبری غونډې ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پاتریک رایډر وویل کچیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څنګه له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینوار ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیځ مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري. خوده په خبره اوس معلومه شو چې دغه تحلیل یې سم نه وو.
دوه په مذاکراتو کې د امریکای د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمهیزو هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې خکیلو او د وسنی حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاټ ورکو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو په اساق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دي. هغه په دې اړه وایي
امریکان پسله درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نورو ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې داو پاړه مو د طالبانو لویان زبی الله مجاهد څخه پوښتل خو هغه دغه راپور تر خبرې دوز مونږ پوښتنه جواب نکړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په افغانستان کې د خراسان داعش څنګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه ادا وی چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونه کورنۍ زیانمن کړې دي. ډبلیو اف پی زیاتوي چې لنګ دي د وضعیت ارزونه کوي سو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمې ته ورسوي. د راپورونو مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، نګرهار، میدان وردګ او پښمنو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو لامل خلکو ته درنه مالی زیانونه اوښتې دي. نور حال د دې سپګمې په راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو اف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت لنګدې ساري څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو لمخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستۍ سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصان اصلا ما زمینه مرکب
زموږ ټول از مکه وړي، سیلاب ډیر زیات و، همه غش په ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکوره وتلی و، لوبیا مو کرلی و، تقریبا یو 15 جریبه زمکه یې مونږ وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړای، ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شي وو، دې سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې دغه جمله چې خلک ماشوم هم سیلاب لزان سره وړی دی او تر اوسه پورې درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د غشان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
په نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی په مرکز پارون کې پلاس جریبه ځمکه کې جوړیږي. نور تفسیر په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ مسؤل احیا اسد ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې د کرکټ لپاره معیاري لوبغالی نه لري. لوبغاړو او د کرکټ نورستاني مینوالو ترې تل د میدان جوړولو غوښتنه کوله. په وینا یې اوس یې په لس جریبه قومي ځمکه او د نورستانیانو لخوا په راټولو شوو 4000 امریکایي ډالرو د میدان جوړولو چارې پیل کړي او غواړي په نږدې راتلونکي کې یې کارونه بشپړ او د انټر کلب سیالۍ پکې ترسره کړي.
البته دا موږ شخصي مصارف باندې کوو. لس جریبه ځمکه د ځوانانو توقف شوی دی. اوس لپاره موږ پلان دا دی چې دا انټر کلب لپاره موږ دغه سیستم برابر کړو. موږ شخصي مصرف پې کوو، تقریبا $40,000 پې مصرف راځي. نو عملا کار روان دی، تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی. تقریبا یو هفته کې انشاءالله دغه انټر کلب سیالۍ په لاره اچوو.
د کرکټ نورستاني لوبغاړي وایي د لوبغالي په نشتون کې ډېرې ستونزې ګالي. په خبرې د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ یا ننګرهار ته ځي. د میدان جوړېدو سره به له یادو ستونزو خلاص شي.
زه نصرت الله نورستانی د افغانستان ډومیسټیک کرکټ یو تن لوبغاړی یم. موږ هر کال انټر کلب سیالي ترسره کوو، لاغه متاسفانه یا کونړ کې یا ننګرهار کې موږ کول. خوشبختانه ورته وایي چې سکه انټر کلب سیالي زموږ په نورستان کې ترسره کیږي. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ ډېر زیاته مننه کوو زموږ د تکړه با استعداد ځوان استازي د کرکټ یحیی اسد نورستانی نه کوو چې په ډېر کم وخت کې ډېر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوه او په داسې ځایونو کې لوبي کوي چې هغه د منډي توپ چونی او توپ نیونی لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده، اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوې دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبي کوي، زیاتره غورځیږي، ژوبل کیږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي حکومت تر څو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوشیټډ پرس هم شپېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي حوار شوی. د امریکا د ولسمشر مارسیل کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. نوموړی تیر شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په سلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسمند ولسمشری په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له توت هرکلی سره مخ شوه. هغه په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس ورسته لغی د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندی ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د غیم ملاتړ وکړ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نوومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د یو بشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واوری. لیونه به مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوه سیزن اول دی، بیا د ګلدانې سیزن دی، بیا نو ګلدانې جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانې دي. ګلدانې سیزن چې بیا ول دی، بیا بیرته لوښ تور اورو.
دا به هم واوري.
دا کنټ افغاني جوړوم لاسي کارونه چینه والی مې دا لاسي کارونه خو هېدو ام دمرو یو ام ماشين هر کم کار سی به و بس ما به خو هېدو کول مې
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل پنوم پورسیو کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکي د امازون لاري تر لاسه کولای شي. په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همدار از جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې جواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلې شي، منی ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسي شي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوې دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي. که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي. د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبر شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورین الاول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرو هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو، خو مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي. په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د غنوران د حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اسلام مدخل چې ترغو اصل مسئله ته داخلي کړو. نو غنم مخکې د مسئله ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی دا د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه دی وخت یاده خوشحال خان خټک د وخت لاخو د په دیوان کې هم ډیر اشاره ورتشته لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو لکه پیدا کړی
معمولا تاریخی کتابونه چې وی په زمند د مسائل او د مسائل راوړي دي یعنی مشخص عناوین نه دی ورکړي اغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لږه اخیستل شوی دي ولو کدا یو کرخ هم وا ما حوالات به ترسیم شوی د کتاب کې
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په اړه معلومات راټول کړی دي مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانه راوروسته دلته مو یو څه ډیر مراجع پیدا کړی دي او کنه
ډیر نه محدود دي متاسفانه یعنی ډیر موثق منابع یا ډیر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مثلا په امیر ډول وسیړي متاسفانه چنې لرو اما کله چې تاسو وینئ چې د دې په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کیږي مثلا یو د زمونږ زندانونو د افغانستان نه چې د هغه زمانه نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مثلا مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي بیا وروسته د غرد نادر خان په زمانه کې د چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کیږي اما بیا د الله شاه شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي اما د په څنګ بیا ګورئ چې مثلا نور محبس وجود لري فرزن شخصي محبسونه وجود لري دا ټول مسایل په پام کې نیول
شي تاسو شخصي محبسونه مسله یاد کړل ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان باندې نه کړی وي د موضوع ډیر پراخی شنه یعنی فکر نه کوي چې
زه په دغه جزئیات نه ور داخله کوم ان د مال نظر د حقوق په معنا زندان ده د حقوق په معنا زندان معمولا هغه زندان چې یو دولت لري یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې دسه محلات لرو چې ملکو توایفی و حالت جان تغوره کوي او باز اشخاص شخصی محبسونه لري یا مثلا خارجی قواوی چې په افغانستان کې شتون درلود د دې پرته له دنه چې د افغانستان دولت پر خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلود چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي د مسایلو ته د حقوقي نظر لیدل شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلود او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال اسرسای و نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای ډیر دا اما په صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د هم د حقوق نظر لیدې بدی
په روسیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه چې شکاری فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولی چرخی دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته غستاسو مسلې ته راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایسته له کومې دورې راورسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري او له غوي هم له غوي سره لاسرسي ولري محکمې ته مطلب می داد
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کرامت را کیږي ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او خلک قدرت ترسيږي هغه ارقام چې کوي 2000 کسان نارینه د پداد امیر عبدالرحمن خان په دوران کې مختلف حبسونو د کابل په مختلف ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او اتزره خزی بندیان وین چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود سپنون د پریخانه تاریخ یادوي دلته زندانیان هم بلاخان چې رازي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او د خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري یو تعداد افاقیي یو تعداد تخفیف ورکوي یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشې کوي او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نام پېژندل کېده معذفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون پنون د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي د تنباکو استعمال بندوي اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تکتیکي لحاظ باید پرې بحث وسي تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي ډېر ښه پوښتنه مو کړې زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله یا مثلا د دوی غنانبایی یا د دوی پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه دوی تهیه کوله او دا د زندانان په واسطه او د دوی این دی پارا بیاده هم به نظر کنی ویل سوی چه یک کسان چه کاسی بین دی ویتا چرا کنه که زحمه یا معاش ورکول پیگی ده هم په دی کتاب که راغلی دی یقیناً ده که اسناد وجود داری
سنگزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زندانی ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي
بله دقیقا مثلا خپله د امان الله خان که دوران که د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کې د لاحت تر مرګه پورې هر کس ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې، او وروسته د هغه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو کې دیدیږي، حتی غیر قانونی داغونه صورت نیسي تر هغه جایه چې ممکنه ده. بله،
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه جایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندانو شپې ورځې تېرې کړي دي، دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه جایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل،
ډېر لږ، اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د شان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوته دي چې په دوره کې لادرکه سیوی دی یا زندان تطلیلی دي، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانستانه چې څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوې ده. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دي. خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاصله او به هلته تیرې دي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا جنو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده، مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو ل دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
حواس ز چې کله د حواس ته جهنم نه را پخوت شمه په سوت شمه په ځان شمه ز چې کله پخیمانی شمه سویلې شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینې او حواس تر برید را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانی وي چې لومړنۍ انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیر مکړي. بیا د وخت لتیری رو سره د لوشي منظم شول او رو روې د ډیر هنر غیژې ته پناه یوړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکی کړل او پر رنگونو یې تزینی شیان پریویستل. د دې لوښو د جوړېدو چاره هم د وخت لتیری دو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل بیا ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اساني څوک لوښي جوړ کړي او پرته لړې زحمت سوراهي ته هسک نری غاړه او سوشکې ور کړی. په افغانستان کې لړې په ځمانه رئیس کولالی لوښي دود دي. د تخار لای خانم، د لوګر لای نک، د کندهار لمنډیګک، د جوزجان لتیلا تپی، د کابل لبګرام هم درس لچونو نور سیمو څخه په موندل شویو پخوانو یو آثارو کې کولالی لوشي ډیر دي. د چینو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالی صنعت د ودې مخنی ولیده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالی صنعت څنګه څغړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالی صنعت کاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالی مسلک وده کړې او ډیر مینوال پیدا کړی دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوی توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې د کولالی صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو ګلدانیو ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښنی منګیان ډیر روزه، دغه تور سانچې دغه ډیر روزه، دغه دکاندارانه په دغه دکانو باندې کښیږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس وبجنځي دغه ګلاس ګزندکی بلای چشه، دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن اول وی دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا اول وی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کیږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوی د دې کار او مسلک لاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالی لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالوي ته هم استوي.
نو دا پرشاد تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا شي ولسوالوي ته، بلدا ولسوالوي ته میوند ته، دا نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدل. اوس چې د دې پرشاد ډیر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایوت هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کې روزي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ د ترازو د یو منګیانو به مو خوش دي، مثلا طبيعي وبل لري او د دې او د جاي کو د خيو په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیښي. نو دا وبځي او نورمال دي او د ټول مرزې څخه وقایه دي. اوس هم په او په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه ما دار نیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دا غو مثلا کوم ځکه دا د ریواج لري او دا ریواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردن نه او بهر د افغانانو د کلتور استازي ټوب کوي. په نوې مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې ل 1202م تر 1204م د سباندې 238 میلیونه ډالر په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوې دي. پدې کې هم نوی جامې وی هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالر په ارزښت جامې واردې شوې دي. البته په 1204م مریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1202م کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولانو بیا هغه وخت څرګند کړ چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوې دي، نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لشه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډیره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشين د څرخ تا وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کې سبب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومان کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګنډل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرې دی او دا بل امبرلا نو پنجابي هم دا ممدا سنور نو خپلوانا نه دی راوړي او مفتي ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنډ منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته یې هر څه یو چې جال به تر لاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالی وګنډلو کیسه زده کړې او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالی وګنډلو ماشینې خېدې وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطي کړستا هر قسم کاست سنام نشواست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلې زده دي اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوشت دي.
کینی زون می و سره مقایسه کوم، پرمختګ میکړي، پسندازم لرم، سالنه
کومې دا څلور دیر شکل نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی چې زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم، سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خوخېدو هم د مرو یو ماشين رقم کار سی به و، بس ما به خوخېدو کول مې چې به زه یو چي زده کم او کارونه. اول سلسله مې ګند افغانی جوړ کړ، خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې
نور چاسی با پرمایش را که لامسایه و تا پکور کندرن دوتا بیا شاخ هر چه تا میجوڑم دادی موگ خپل افغانی رواجم دا زمان سی دا خپل افغانی کالی شهرت پیدا کن دادی موگ دود دستور سی دا زوندهی وساتم مخته می خپل کاوسی کار می کمو وسی می کار دیر سو شاگردانیم لارم دلاسی کارونا بیا بازی آقا کهی یو پینزلس نپرا بایی
نازو وای تر طول لور بایی حق افغانی کالی لری چی کارونا و تکری پا ورشمانو بی او شپان زر افغانی کمت لری چی دشپجو میاشت پا مده که جوری جی دوایی اوس محال گزاره کی جی او دخپل کور ده کرایه تر سنگ هر چه خپل برابروی خامک دوزی، گل دوزی، غاری او تکوره جوړول او زین نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان اوردګو ولایت کې ډیر شزيله جوړول وروسته خرڅلاو توړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. که څه هم په میدان اوردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چڑمی نرے نرے خوگی گی چڑمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی
نرے 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 نرے